کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای خبرداری ورکوي چې 9% کې افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري. د دغې ادارې لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې اوسمهال نږدې 3.4 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي او ډیری یې په لنډمهالو سرپناهو کې ژوند کوي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ کوونکي ادارې اوچا په حواله ویل شوي چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. په کابل کې د قطر سفیر وایي هیواد یې غواړي له افغان یتیمانو، کونډو او اړمنو لپاره د مرستې او خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره تیر ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. نوموړي ویلي هیواد یې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته د دغه دفتر پرانیستې ته چمتو دی. تر دې وړاندې د اسلامي همکاري سازمان او اسلامي هیوادونو باندې نیوکه شوې چې د امریکا او لویدیز پرتله د افغانستان د بشري ناورین په کمولو کې د پام وړ ونډه نه ده اخیستې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي چې دغه ناروغي یو لمخ له افغانستانه ورکه شوې نه وي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګ پرون چهارشنبې په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د پولیو یا ګزارن ناروغۍ ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغې ناروغۍ ورکېدا ته نږدې شو. په اوس وخت کې پر افغانستان سربیره پاکستان هم د ماشومانو له دغې فلج کوونکې ناروغۍ سره مخ دی. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې او په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوبی کوریا له بهرنیو چارو وزیر پارک جین سره ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو توغول وغندل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ویلي له دغو توغندیو یو هغه یې په خطرناک او بې باکانه ډول د جنوبی کوریا ساحلي کرښې ته نږدې ولګید. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین د لا ملاتړ په اړه باندې نن بحث کوي. د جرمني په کوربتوب د G7 غونډه داسې مهال جوړیږي چې د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو د اوکراین د برېښنا تاسیسات په پراخه اندازه زیانمن کړي او د ډیرو سیمو برېښنا ورسره پرې شوې ده. د کرکټ له نړیوال جامه هم دا چې د پاکستان او جنوبی افریقا د کرکټ ملي ټیمونه نن په نړیوال جام کې خپله یوه مهمه لوبه ترسره کوي. د دې لوبې ګټل د پاکستان لپاره په دې مهمه دي چې پاکستان ټیم به په سیمی فاینل یا بل پړاو کې د پرمختګ لپاره چانس ولري، خو جنوبی افریقا بیا د پاکستان په نسبت په ښه حالت کې ده او دمګړی د خپل ګروپ په دویم مقام کې ځای لري. د کرکټ په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه استرالیا سره د اډلیډ په ښار کې لوبه وکړي. ازادي رادیو ته غوښتست ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکې اداره سیګار وایي تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس امریکا له دې هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلوونکې پاتې شوې ده. د سیګار دغه څرګندونې څومره رښتینې دي په دې اړه له کارپوه ازرق شافظي سره غږېدلی یو.
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ویلي افغانستان کې خلک د ژمي په درشل کې شاوخوا 80% خلک د سون توکو د نیولو توان نه لري. خلک هم شکایت کوي
په بازار کې په لاسګاډي باندې د کارونو مزه هم نشته دی، یخنی هم شروع شوه. جمعې راورسېدو د بازار کې دوه یا د ګرمېدو کوم وسایل دي هم نه لرو.
په نورو راپورونو کې به له کندوز د لبنیاتو د کاروبار په ارتباط واوري.
پنځه لس فابریکې د لبنیاتو لرو، روزانه شپږ زره لیتر نه زیات شوه د پروسس کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواګیاستره به شو د پروګرام اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای خبرداري ورکوي چې 90% افغانان پراتلونکو ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سونتو کې نه لري. دغه ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي اوس مال نږدې 3,400,000 افغانان په کوردننه بي ځای شوي او ډیری یې په لنډمهالو سرپناهو کې ژوند کوي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي کوونکي ادارې اوچا په حواله ویل شوي چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. فریدي سیال دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
دا د کابل خار اوسیدونکو عبدالله د چي لسی کراچي ګرځوي وای چی جمعره رسیدلې خو د کور د ګرمیدو لپاره د سونتوکو د خستو اقتصادي توان نه لري.
په بازار کې په لاسګاډي باندې مزدوري کوم، د کارونو مزه هم نشته دی، یخني هم شروع شو، جمعره ورسېدو د بزان کېدو یا د ګرمیدو کم وسایل دي هم نه لرو په کور کې.
خو د دې خار یو بل اوسیدونکو چې عبدالله نومیږي وای چې د کابل ژمی ته اندېښمن دی ځکه چې د کابل ژمی په سوړوالي باندې مشهور دی. د دې خار یو بل اوسیدونکو میرالم هم وای د کار روزګار د نشټون لامل د خپل کوشنیان لپاره یو مړی ډوډۍ هم نشي برابرولی. هغه وای ژمی راورسېده خو د خلکو اقتصاد سفر دی، خلک وړه غوړي 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 ترکاري غوړي او که د ژمی لپاره د سون توکو غم وکړي د خلکو اقتصاد بيخي کمزور کوي. دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په راتلونکي ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف ای خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې په سلو کې 90 کسان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره د سون توکي نه لري. د دغې ادارې له لورې په یو خبر پاڼه کې راغلي دي چې اوس مهال لږ تر لږه 4.4 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي او د دوی ډیری په لنډمهاله سرپناه کې سیګي. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره روان دی، د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د دوی هڅې به لا لډیر ننګونه سره مخ شي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو ادارې اوچا له قوله ویل شوی دی چې په سلو کې 90 افغانان په داسې کورونو کې اوسېږي چې بیا ترمیم ته اړتیا لري. په اعلامیه کې دغه شان راغلی دی چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په اعلامیه کې راغلی دی د دې لپاره چې پراتلونکو یخو میاشتو کې خلک وژغورل شي، دغه اداره له خپلو همکارو ادارو سره په ګډه اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. اعلامیه وایي په دې مرستو کې به ژمني وسایل چې د هرې کورنۍ لپاره به پکې 15 بړستنې، 2 د اوبو ضد ترپالونه، 3 توشکي او د څکاک د اوبو 2 بوشکې شامل وي وویشل شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت خبرداري ورکړی و چې د ژمي پاره رسیدو سره به کابل ښار کې خاریانو ته 400,000 ټنه سکاره په تخفیف ورکړي. خو یو شمیر کابل خاریانو بیا هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې یاده به یعنی په یو ټن سکاره په 9000 افغانۍ ګران بللی وو او ویلي وو چې د اخیستو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د نمړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوې او زیات شمیر بې وزلي کسانی د اخیستو توان نه لري. او چا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیر میاشت ویلي وو چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بې وزلۍ سره د مخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیسې امریکا له دې هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي امریکا له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. سیګار دغه راز ویلي د لومړي ځل لپاره نه دی توانېدلی چې د دغو پیسو په اړه د امریکا خلکو او کانګرس ته دقیق حساب ورکړي. نور جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل درې میاشتني راپور کې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې امریکا ستر مرستندوی بلل ده. په راپور کې ویل شوی چې 1.1 میلیارد ډالر په بشري چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته شوې او هیڅ پیسې د هیواد بیا رغونې ته نه دي ځانګړې شوي. دلیل هم د امریکایي ادارو ترمنځ د همغږي نشټوالی ښودل شوی دی. سیګار انتقاد کړی چې د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې یو ایس ایټ او د خزانې وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره له ځانګړي سرمفتش جان سوپکو سره همکاري نه ده کړې. سوپکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ادارې هم انتقاد کړی چې د دې ادارې د پلټنو په وړاندې ځینې خنډونه رامنځته کړي دي. سوپکو په دې راپور کې ویلي چې په بشري چارو کې د امریکا له مرستو سره سره په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دې راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د لومړي ځل لپاره سیګار نه دی توانېدلی چې د امریکا خلکو او کانګرس ته د دغو پیسو په اړه دقیق حساب ورکړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره په 2008 میلادي کال رامنځته شوه تر څو له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو مرستې پلټنه وکړي. سیګار په دې راپور کې په افغانستان کې د مختلفو ستونزو یادونه کړې ده. بشري بحران د نجونو او ښځو د اندېښنې وړ وضعیت رسنې او د هیواد اقتصادي رکود څو بیلګې یاد شوې دي. سیګار وایي د تیر کال له دوبی را په دې خوا د افغانستان اقتصاد 40% لوېدلی او له 200,000 زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د رسنیو په برخه کې د بې پولي خبریالانو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 40% رسنۍ بندې شوي او 80% خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. یوازې د رسنیو د کارکوونکو شمیر چې دندې له لاسه ورکړي 6400 تنه ښودل شوی چې 40% یې ښځینه خبریالانې دي. خو له دې سره سره ډېره اندېښنه د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره غوټه کړې او د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د څېړونکو په حواله ویل شوی چې د هیلو هیڅ داسې څرک نه لګیږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسیږي چې تر 2021 میلادي کال مخکې ورڅخه دا هیواد برخمن و.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو ادارې سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس امریکا له دغه هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي امریکا له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو مرسته کړې. په دې اړه نوریاس نوري د اقتصادي چارو له کارپو ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې چې د سیګار د راپور له مندنو سره موافق دی که څنګه؟
تر ډیره بریده پورې د سیګار راپور صحیح ده. افغانستان په دا تیر 14 میاشت کې خپل هغه مصنوعي اقتصاد کم رونق شتون درلودل هغه له لاسه ورکړی دي او په بشر دوستانه توګه ایالات متحده امریکا او اروپایي اتحادیې افغانستان سره ډیرې مرستې کړې دي. کومدا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیز نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. بندونه باید جوړ شي، د ترانزیتي لارې لوی لارې باید جوړ شي، کارخانه باید جوړ شي، صنایع باید تقویت شي، میکانیزه زراعت باید جوړ شي او په عین زمان کې د معدن استخراج پروسه چټک شي. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی او تر ابده پوری موږ په داسې حالات کې درویزګر پاتې کیږو. نو د اقتصادي انکشاف او ودې لپاره پانګونې ته ضرورت شته، یو اقتصادي پلان ته ضرورت شته او ډیر نور مسائل ته ضرورت شته چې باید په هغه باندې موږ تمرکز وکړو.
تاسو په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه. د امریکا د سولې انسټیټیوټ هم د افغانستان اقتصادي لرلید کمزوري بللې او ویلي چې په لند محل کې داسې کوم څرک نه لګیږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسیږي چې تر 2021 کال مخکې ورڅخه دا هیواد برخمن وي. تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
زه دا ستارس کوم چې هغه وخت هم موږ یو متعارف اقتصاد نه درلودلو. کوم اقتصاد شتون درلودل؟ هغه یو مصنوعي اقتصاد و چې د خارجي مرستو پر بنسټ باندې ولاړ اقتصاد و. که چیرې یو واقعي اقتصاد شتون درلودلی وای افغانستان په دغه بد حالت کې اوس چې قرار لري ناشونی و چې دغسې حالت ته ورسیږي. زمونږ لوی لارې سم جوړ نه دي،
زمونږ ثقیل صنایع نه لرو، زمونږ معدن چې بنسټیز اقتصادي اهمیت لري تر اوسه پورې استخراج شوی پروس شوی نه دی. نو په دې خاطر باندې مونږ په یو تشه کې قرار لرو او کوم اقتصاد رونق شتون درلودل هغه د خارجي قوتونو د لبرکته او د غوی هغه شرکتونه چې خپل خدمات د افغانستان د اقتصاد څخه اخیستل دا یو مصنوعي اقتصاد و. نو په کار دي چې تر پخوا څخه مونږ ډیر زیات کار وکړو تر څو یو متعارف مستقل او خودکفای اقتصاد ته ورسیږو.
از رخش حافظی و دی اقتصادی چارو یا مشر کارپو چه دی سیگار دی تازه ریپورت پر بندی خپلی سرگندوانی مکسر شریکی کلی.
ولسواکی
دوی داری جی پا افغانستان کی یا لو جرگه دی بلی داری انتخابات
دی بیان ازادی
اطلاعات و تلاس رسای دی دوی غندی تو پوزین نوری ستونزشتا شد دوی
بشری حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه د نوي جوړجاړي ارکلی وکړه او هغه د خپلې واده او نړۍ د پاموړ ډیپلوماسۍ نتیجه بللې ده. زیلنسکی د غراز ویلي دا چې موسکو ورڅخه ضمانتونه اخیستي دا د روسیې د یرغل د ناکامۍ څرګندوی دی. نورحال نوریاس نوری اورو.
ورسته له هغې چې د روسیې دفاع وزارت وویل روسیه له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقې ته بیرته ورستنیږي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دغه نوي جوړجاړي هرکلی وکړ. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې موسکو دغې موافقې ته وروسته له هغې بیرته ورګرځي چې له پوځي تحرکاتو د سمندري کوریدور یا د لاندې خوندي ساتلو په اړه یې له کیف څخه کافي تضمینونه ترلاسه کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په اوس وخت کې دغه ضمانتونه کافي دي چې د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه بیرته عملي شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دغه پرمختګ استایلی او هغه د خپل هیواد او د ټولې نړۍ د پام وړ ډیپلوماسۍ نتیجه بللې ده. زیلنسکي تېره شپه ملت ته په خبرو کې وویل چې د غلو د صادراتو په اړه د شوې موافقې عملي کېدل به دوام ولري. زیلنسکي همدارنګه وویل چې د روسیې لخوا د ضمانتونو غوښتنه د دې هیواد د یرغل د ناکامۍ څرګندوی ده. هغه زیاته کړه له اتو میاشتو جګړې وروسته چې کرملین له اوکراین څخه د ضمانتونو غوښتنه کوي دا هم د دې څرګندوی ده چې د روسیې تیری ناکام شوی او هم دا چې موږ په یو موټی پاتې دو سره څومره پیاوړي یو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اوکراین د غلو د صادراتو په موافقه کې مهم رول لوبولی پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې د اوکراین پر غلو بار کشتۍ به د پنجشنبې د ورځې له غرمې وروسته له پلان سره سم خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. زیلنسکي هم پرون په یوه ټویټ کې د ترکیې له ولسمشر اردوغان څخه چې د ده په وینا د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت کلک ملاتړ کړی مننه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو هم د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره د جوړجاړي هرکلی کړی او روسیه یې هڅولی چې هغه دې تمدید کړي. د اوکراین غلو د صادراتو د موافقې اعتبار د روان میلادي میاشتې په 19مه پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د ملګرو ملتونو او ترکیې د منځګړیتوب ستاینه کړې، خو دای هم ویلي دا مهمه ده چې نه یوازې دا چې دغه موافقه بیرته عملي کیږي بلکې د روان میاشتې په پای کې باید تمدید هم شي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم زاسف یو لاستان ښه راغلاستم. لمړی بل اسدالله لودینه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری واورو.
د کاناډا بلومبرګ خبری شبکې له افغانستان سره د مرستو په تړاو د سیګار په نویو اندېښنو یو لیکنه خبره کړې. لیکنه کې لولو لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، امریکا د افغانانو د ملاتړ لپاره 1.1 میلیون ډالر بشري مرسته افغانستان ته لیږلې. وړاندې راغلي د سیګار مشر جان سوبکو غواړي چې د دغو پیسو د لیږد او لګښت څرنګوالی وڅېړي، خو سوبکو نیوکه کړې چې د بایدن ادارې دا څېړنه له خنډ سره مخامخ کړي. لیکنه کې د جانسوب کو هغه راپور ته اشاره شوی چې سه شنبه نا وخت خبر شوی او پکې راغلی د لومړي ځل لپاره دا ځل د امریکا کانګرس ته د امریکا د لګښتونو په تړاو بشپړ حساب نشي ورکولی. سوب کو ویلی له افغانستان سره د شوی مرستو د ترنګوالي په څیړنه کې څو اړوندو امریکایي ادارو همکاري نه د ورسره کړي. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکو اداره سیګار 2008 کال کې رامنځته شوه او له همغه مهاله دغه اداره تر ډیره د امریکا د مرستو پر سرنګوالي نیوکه کوي. د دغه ادارې مشر جان سوبکو ویلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره د شویو مرستو په تړاو امریکایي ادارو معلومات نه دي ورکړي او له دې ډلې ځینو ورته ویلي چې دا مرستې بشري وي نه د بیارغونې. د سپکو پر راپور کې ویل شوی چې د افغانستان خلک اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې هغه سي شرایط ګالي لکه د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې چې درلودل. سپکو ویلی افغانستان سره د شویو بشری مرستو سره سره لا هم دغلته بشری وضعیت نازک دی او څه باندې نیمایي وګړي مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر سپورتي خبرونه بیا د افغانستان او استرالیا د کرکټ په سبانۍ لوبې تبصره کړې ده. لدې ډلې د هند یوې آنلاین خبرونې انډیا فنتسي لیکلي افغانستان شلوریز نړیوال جام کې تر اوسه کومه بریا نه لري، خو په لیکنه کې راغلي افغان لوبډله باید د جمعې په ورځ له استرالیا سره ښه لوبه وکړي. دغه لوبه سبا د افغانستان په وخت د غرمې 12:30 بجو ته پلان شوې او د کرکټ مبصرینو د افغانستان د بریا چانس هم لږ ښودلی. انډیا فنتسي لیکي استرالیا هڅه کوي چې له افغان لوبډلې په لوی توپیر دغه لوبه وګټي، خو دوی ټینګار کوي چې افغان لوبډله سره له دې چې نړیوال جام کې د پرمختګ نور چانس نه لري، استرالیا ته په اسانه باید میدان پرې نږدي.
وربشو کندوز ته په کندوز کې د زراعتي کوپراتیفونو د اتحادیې د لبنیاتو د تولید فابریکې بیرته خپل کار پیل کړی. دغه فابریکه خپل تولیدات پر کندوز سربیره بغلان، تخار، بدخشان او پلازمینې کابل ته لیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کندوز کې د کرنیز کوپراتیفونو د ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکې وروسته له درې کالو بیا ځل خپل فعالیت پیل کړی دی. د دغه فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکه د امنیتي ننګونو او د حکومت له لورې د لوړې مالیې له امله خپل فعالیت درولی و، خو په دې وروستیو کې بیا ځل یې فعالیت پیل کړی دی. د امید په نوم د نوموړې فابریکې او مسؤول ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ نږدې 2000 لیټر شیدې پروسس کوي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
ما از مسؤولین ولایت کندوز خواهشمندیم کې مثال
د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوم چې د کلی اردو امنی کومندانی د ولایت مقام د ملي امنیت ریاست او داسې نورو دولتي ارګانونو ته د اړتیا وړ لبنیات له موږ څخه واخلي. زموږ تولیدات ښه کیفیت لري او هم مطمئن دي.
د دغه فابریکې د بیرته فعالېدو له امله د دې ولایت ګڼ شمېر مالداران هم خوښي څرګندوي او وایي د یادې فابریکې فعالېدو سره د دوی اقتصادي ستونزې هوارې شوې دي. د کندوز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو مالدار محمد منیر ازادۍ روډې ته وویل
او مونږ ډیر خوشاله چې دغه د لبنیاتو نمائندګي بیرته فعاله شوه، ځکه مخکې به مونږ خپل د کورنۍ لبنیاتو کمستې وي که شودې وي که پنیر ورسو کورنۍ هغه به مونږ خپل خرڅو او ډیر پرزانه به مونږ نه خلکو خرڅو. اوس چې کله دا نمائندګي جوړه شوې ده نو زه خپل د کور او د خپل د مال لبنیات مور ته راوړم.
په یاد فابریکه کې شلتنه بیروزګار کسان هم د کار او روزګار خوندان شوي دي. د یاته کسیز کورونای مشر دیرش کلن عبدالبشیر چې اوس په دې فابریکې کې کار کوي وای
لبنیات قندوز اتحادیې لبنیات قندوز د یو دونی مشر
زه لدرې میاشتې راهیسې په دې فابریکه کې کار کوم. خوښ یم چې دلته راته د کار زمینه برابره شوې ده. له حکومت غواړم چې دغه شان نوري تولیدي شرکتونه هم جوړ کړي ترڅو زموږ بیروزګار خلکو ته د کار زمینه برابره شي او د کار خاوندان شي.
د کندوز د کرنې د ریاست د حیواني روغتیا د امریت امیر ډاکټر نجیب الله حسن وایي لبنیات د مالدارانو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي او د دې فابریکې فعالیت سره به د مالدارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
کندوز ولایت کې خصوصي 15 فابریکې د لبنیاتو لرو، روزانه 6000 لیتر نه زیات شوه چې پروسس کوي. کې دغه اتحادیه د لبنیاتو د کندوز سیوا ده تړلې و په اثر د ناامنو او د جګه مالیه او دا بیرته فعالیت اغاز کړی ده. هم تقریبا په حدود 2000-3000 لیتر شوه د ورځې چې پروسس کوي.
د کندوز د کرنې د ریاست چارواکي وایي هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته وارديږي د هغو په پرتله وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي او پر افغانانو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای باید له وطني لبنیاتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد عواید لوړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وربشو پکتیکا تالته د میتاخانو لسوالي اوسیدونکو وایي د څخاک د اوبو لنشتوالي سره مخ دي همدارنګه غني نوري ستونزې هم لري او لاساسي خدماتو بې برخې دي. طالب چارواکی د دوی ستونزې مني او وایي چې باید زیاته توجه ورته وشي. نجیب الله الخیلاو نور جزئیات.
د پکتیکا ولایت د میټاخان ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د څښاک د پاکو اوبو، کرنې، روغتیا، ښوونې روزنې او د ژوندانه په نورو برخو کې د ورسره مرستې وشي. دوی وایي اقتصادي کمزوری او د خلکو ژوند له کړاوونو ډک دی، نو که چیرې ستونزو ته پاملرنه ونیشي د دوی په ژوند کې به مثبت بدلون او د اسانتیاو رامنځته کېدل ډیر وخت ونیسي. د میټاخان اوسیدونکي عبدالمتین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د سیمې په ژورو څاګانو کې اوبه کمی شوي او خلک د څښاک د اوبو په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
موږ پاکو اوبو ته بېخي لاسرسی نه لرو، ځکه چې مقصد چې کومې پرمې موږ په کورو کې والی دي یا مقصد په فصلو کې والی دي، نو کته کېږي د اوبو نو دغه هم د دغو موسساتو څخه غوښتنه ده چې موږ ته مقصد دغه د خپلو کورو د څاګانو پاکې اوبو ته ضرورت ته باید دا موږ ته بهسر شي او پرته پیدا شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اصغر وایي د ولسوالۍ په کچه هغه مرکزي ښوونځی هم ودانۍ نه لري او کارونه یې د تېر جمهوریت له وخته نیمګړي پاتې دي، چې له دې کبله د دې ښوونځي زده کوونکي په اوړي کې ګرمۍ او په مني کې ساړه ته ناست وي.
مکتبونه خراب دي، مودې چې چامړی د سلیمانزو یو مکتب دی دغه 15 کاله کېږي ساتیر حکومت نقشه اچولې وه، اوس زما مکتب دغه پنیمای کې ولاړ دی، بعضې درس نور مکتبونه شته په مټاخان کې، اوس د خپرنه کوټه شته، نه یوه خیمه شته، نه یو شوه شته، ډاکتران شته کې نشته، ډاکتران ګزاره شته کې شو، ډاکتران شته په دې وینې معاینه وه، نور شی نه لري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی ظریف خان وایي دوی یو ډیر پخوانی کاریز لري، د دې کاریز له اوبو څخه پخوا خلکو د څښاک په خاطر او د ځمکو د خړوبولو لپاره کار اخیسته، خو اوس هغه د څښاک استفاده ورځنی کیږي ولې ځمکې نشي خړوبولی.
شیطانی کاریز ده، نو دا کاریز اوس په داسې اندازه باندې سوه ده چې بالکل په نیستي باندې سه ده، فقط مازې اوبه ځینې راوځي، نور ړنګ سوی ده، اوبه پېکې وتې دي، سیلاونه پرې راغلي دي، خوړونه پرې راغلي دي، ډېر مشکل لرو موږ له اوبو سره، خصوصا د ما خپل ځکه ده
بلدوری ته د پکتیکا چارواکی د میټاخان ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره د مرستندویو بنسټونو په همکارۍ په یاده ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د ځینو مهمو پرمختیایي کارونو پلي کېدل په پام کې لري. د پکتیکا مرستیال والي محب الله حماس ویل
د روغتیا باره کې او بالخصوص د څښاک اوبو باره کې، ښوونې او روزنې باره کې په هر بخش کې انشاءالله له اړوندو موسساتو سره وخت په وخت باندې کېناستاوي کړي دي او خبرې او مجلسونه مو سره کړي دي. انشاءالله په راتلونکي به په مټاخان کې ډیر څه وشي او بلکې په ټول پکتیکا کې به انشاءالله دا خدمات جاري وي په سمر ولسوالۍ سي دي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له پلوه یو پراخ او نسبتا لوی ولایت دی چې د یو شمېر لرو سیمو او ولسوالیو اوسیدونکي د ژوندانه له اساسي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د پکتیکا اوسیدونکي د اسانتیاو په برخه کې د اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو د پاملرنې غوښتنه کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ څخه نور محمد خبره کوم. د کیم ماسه دغه د کیم ساحه چې د کمربندي ساحه ده، دغه زموږ مشران باید راسي نوښته یې کې د داخل کو سره کومه کوي کې سرایونه نړیدلې دي، برمې وچې دي، کښتونه نه دي اخیستې، ډیر د سختې لوږې سره مخامخ دي، نو په موږ باید د مشران سر وسرخي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ته مننه.
نو ازادي راډیو ته سلام. د کرکټ په اړه به درته ووایم چې ټولو لوبغاړو ته مې هیله ده چې ښه بیاوړه لوبه وکړي او موږ ته یو بریا را په نصیب کړي. د ټولو هیوادوالو سره د دعا په هیله هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ همت خبرې.
ازادي کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. بعد السلامه. موږ ډېر په تکلیف کې دی، لارې باندې مقام چې کله کور ته راځو دغه د موټرو څراغونه ګازي کمپانۍ ور اچولي دي، چې ورور پر دې مو چې شنه پیږي خو بس پولې لګولې، نو ما اسلامي امارات چارواکو څخه دا هیله ده چې باید دغه موټرانانو ته ماښام نه مالې دغه ګازي ګروپونه دا ډېر تیز یې لګوي، دا باید کنټرول کړي. امین الله.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. مخکې مې د افغانستان په ملي اردو کې دنده اجرا کوله. دلته په افغانستان کې د هر هغه څو کې په امنیتي ارګانونو کې دنده اجرا کړې وي، هغه ډېر اقتصادي مشکلات سره مد نړیوالو او د هرې بنسټونو سره همدغه هیله ده چې د امنیتي ارګانونو چې هر چا په امنیتي ارګانونو کې کار کړی دی سره مرسته وکړي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو. شمیره بیا تکراروم، سیفر سیفر چلور سو شل، دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزو